مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمن سلامونه مني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره ځوانانو غږ خبرونه لرو دغه خبرونه چې تاسو په کې په تکاری بنا اوري په کې مو د پښتون ګورن غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کړي د پی ټی ایم په هلو ځلو باندې راتلونکو پلانونو باندې دغه راز له هغه وروسته بیا په کورم کې څه حالات دي ځوانان دغه اړه باندې څومره اندېښمن دي پر دغه هم خبر لرو خو تر هڅه مخکې له بشر وخت خبرونه ورو
په شمالي وزیرستان کې امن مارکیټ د اور لګیدو لامل سوځیدل دي. پاکستانی چارواکي وایي د منځني ختیځ ځینو هیوادونو په جرمونو کې د ککړتیا لامل پاکستانیانو ته ویزې ورکول کم کړی دي. د حماس د وژل شوي مشر اسماعیل هنیه جنازه نن په ایران کې وشو. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځیدل دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار سلیم ګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور لګیدو له وجې نږدې ټول دکانونه وسوځیدل او خلکو ته په کروڑونو روپو تاوان شوی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګیدو د پلټنو ترڅنګ دکاندارانو ته د شوي نقصان معاوضه هم ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د اور لګیدو تحقیقات به کوي او ګوري به چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د پاکستان په سنټ کې د بهر مشت پاکستانیانو د چارو د کمیټې مشر زیشان خانزاده وایي د منځني ختیځ ځینو هیوادونو پاکستانیانو ته لدې وجې ویزې ورکول کم کړي چې ځینې پاکستانیان په سوال او نورو جرمونو کې ککړ وو. خانزاده نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهر مشت پاکستانیانو د چارو وزارت چارواکي د سنټ کمیټې ته ورغوښتي وو او دغه معلومات ورته هغوی د پښتنو په جواب کې ورکړل.
جواب کې هغه عمده وو چې نن سبا یو داسې مافیا چې کومه دا غ جوړه شوې ده خلکو ته ویزې لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیګل کارونه کوي یا خیر په غواړي چې څنګه کوي دا غي د وجه دا دی ویزې سختې کړې دي. دوبۍ باره کې هغه دا ویلې دي څو نن دلته کې کریمینل کیسونه کیږي نو هغه 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
تر دې مخکې هم سعودي عرب غنو هغه پاکستانیانو ته لویزو ورکول انکار کړی وو او ځینې له هیواد ایستلی وو چې هلته یې سوال کوو. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به ووزي. هغې نن په گوادر کې ناستو پرتلتول ته په وینا کې وویل چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرتلتول د جولای له 28 راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو په ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهره کوي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ادعا کړې چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي. هغه تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په گوادر کې به هیچا ته د پرلت کولو اجازه ورنه کړي ځکه چې هغلته چینایان میشته دي او کار کوي نو دا ښار یو حساس او مهم ځای دی. د پاکستان حکومت دوه نورې وسلوالې ډلې د ترګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې ناکټا د جولای په 1 د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګل بهادر ډلې د جولای په 15 او مجید بریګیډي د جولای په 13 په دې لیست کې شامل کړل. په دې سره په پاکستان کې د کلدم ګرځول شوو ډلو لیست یو اتیو ته رسیدلې. حافظ ګل بهادر ډله د خبر پختونخوا په قبایلي سیمه کې فعاله ده. مجید بریګیډ له پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو بلوچ وسوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړې ځواک دی چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. په گلګت بلتستان کې تجارانو د ټیکسونو پر ضد د چین سره نږدې په سرحدي سیمه خنجراب کې لیبی اونۍ راهیسې پیل کړی احتجاج روان ساتلی. د گلګت بلتستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر عمران علي د جولای په 1 مظاهرینو ته وویل چې ګاونډي چین ته لارې لږ خلاصه کړې او بهرني سیلګر پرې تللی شي. هغه زیاته کړه چې له چین څخه گلګت بلتستان ته د مالونو په وړلو د حکومت ټیکس ځکه نه مني چې د دوی سیمه په پاکستان کې ځانګړی حیثیت لري او د نورو برخو پشان ټیکسونه پرې نشي لګول کېدی. خو د جون په 12 قومي اسمبلی کې د بیان په وخت د خزانې وزیر محمد اورنګزیب ویلي وو چې د ملک هیڅ برخه باید له ټیکسونو مستثنا نه وي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هنیه جنازې مراسم په تهران کې وشول. دا غمړې به د قطر پلازمینې دوحه ته د خخولو لپاره استول کیږي. حماس د امریکایي او اروپایي ټولنې لخوا تر اګر اګرځول شوی. د ډلې د جولای په 1 په ټلګرام وویل چې هنیه په تهران کې په خپل استوګنځي کې پر هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. دوی په اسرائیلو د دې برید تور پورې کړی، خو اسرائیلو څه نه دی ویلي. دا اتر د مال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورل چې بشیر غوښ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. او څنګه مو تاسو ته په پیل کې ویل چې په دې غړي کې ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه اوري. نو اوریدونکو، د مشال ریډیو د اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې مو دا ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره د پی ټی ایم د 11 اکتوبر پر جرګې او د دې سیمو پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول خبرې کړي. بیا مو د کورمی پر امنیت دغه سیمې له مدني فعال پټان عبدالخالق او ټانګ ضلع امن جرګې له مشر نصیر احمد سره خبرې کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې په پیرس اولمپیک لوبو له سپورټس خبریال ایاز رضا پردي سره خبرې هم لرو. راځئ چې د خبرونه په تکراری بڼه په شریکه سره وورو.
ځوانان
تشدد
ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخی
چې دغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار علم مومن سره نیخ پنی.
اوزونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کوو. پر دې سره خبرې کوو چې د 11 اکتوبر د پاره دوی څه تیاری کړی دی، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې یو لویه جرګه به کوي د پښتون قام. نو منظور صاحب موږ سره راغلی دی. منظور صاحب ستړي مشي. وعلیکم السلام. ډیر زیات تمنا ساسنا منظور صاحب. او اوریدونکو بیا هم از تاسو ویم چې له منظور صاحب سره به موږ د 11 اکتوبر باندې خبرې کوو. دغه راز د دې سیمو پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول به سره خبرې کوو چې د ځوانانو رول څومره مهم دی. دغه راز لر دې وروستو به بیا موږ تاسو څنګه معلومه ده چې په کورم کې هم نا امنی روانه ده. نو هم د کورمې نه به موږ سره پټان عبدالخالق هغوی ایمیل مانوي له دوی سره به خبرې کوو. د ټانګ ضلع کمیټې مشر د هغه سره به خبرې کوو، نصیر احمد سره. او د خبرونې پروسې برخه کې به بیا موږ په پیرس اولمپیک لوبو خبرې کوو. اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو ته پر خپلو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویه جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12 د شمالي وزیرستان په ست خېلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغون شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتون که څه هم د پډاګ نکړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره یې ویل چې د اکتوبر په 12 به د ټول پښتون قام استازي په یو میدان کې راغونډوي چې د په وینا د قام پر مسلو بحث وکړي او یو غوڅه پریکړه وکړي او یو لاره کړه لاره وټاکي. دا براس حال کې دا چې په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر ووژل شو. په بونو کې په امن مارش د پوس په ډزو کې یو کس ووژل شو او لسګونه جوبل شول. نن په واڼه کې امن مارش دی، بنو کې پر لت روان دی او په کورم کې فرقه ایزن خطو کې لسګونه کسان جوبل شوي. دغه راز پرون په مومندو کې د لټون عملیاتو پر مهال یو پولیس وژل شوی دی. هم پر دې خبرې کوو چې پر داسې حالاتو کې د 11 اکتوبر جرګه چې کومه منظور پښتین را بللې ده دا څومره اهمیت لري. او پر دې هم خبرې کوو چې دغه سیمې د امن لپاره په خاص توګه ځوانان څه رول لوبولی شي. دې سره تړلو نور موضوعاتو هم خبرې کوو. منظور پښتین صاحب به موږ سره غلی دی. منظور صاحب، یو بیا هم ستاسو نړۍ مننه، ځکه چې تاسو ډېر مصروف وو موږ ته وخت راکو. لومړی پښتنه ستاسو نه همدغه ده چې نور موضوعات هم راځو، خو لومړی پښتنه ستاسو نه همدغه ده چې ګیلمن وزیر هغه وژل شو. ویل کیږي چې هغه ستاسو خیر لاس وو، څومره نیمګړی شوی، څومره خپه یست؟ دغې د کورنۍ سره ستاسو ملاقات شوی؟ څه رابطه کې ور سره؟ دغې مور، د هغوی د کورنۍ نورو غړو تاسو ته څه ویلي؟ دا پوښتنه ځکه کومه چې د ګیلمن تر وژنې وروسته په لومړي ځل تاسې موږ سره مشال ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوي، نو که دغه پوښتنه د لومړي ځواب کې مننه به وي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ټولو سلام. دا وی چې یقینا د خپل ملګري په غم باندې هم ډېر لوی غم، ډېر لوی احساسات وی د سړي، بیا د کورنۍ لپاره هم ګیلمن نه خپل مور خپل ورونو په منځ کې را لویدل، هغه فراق هم وی د تحریک د یو ذمہوار کس په صفت باندې د تحریک ټولو ملګرو ته هم یو درد یو ذهنی تکلیف وی ورسره ټول پښتون قوم، ځکه چې دی د ټول پښتون ملت د دوی غمخوار و، هم د دوی لپاره یې په دې وطن کې د انتظامی کارونو د سیاسي کارونو سره سره ادبي کارونو کې هم لویه برخه یو لوی کردار لوبولو، نو ټول قوم پرې خفه دی، خفګان خبره کوي، نو د ده په جدایۍ باندې د ده په نشتون باندې چې دی که څه هم د ده کردار شتون دی خو د ده فزیکل وجود ده، نو په هغه باندې ټول خفه دي، ټول ډېر زیات غمجن دي مونږ ټول. خو البته بیا هم دا وایو چې که د وطن دپاره قرباني وي، که د وطن دپاره سر ورکول وي، که د وطن دپاره مبارزه وي، نو پی ټی ایم د اول ورځ نه واخله تر اوسه پورې که جیلونه راغلي دي، که زندانونه دي، که وهل دي، که تمکیانې دي، که تکلیفونه دي، که لارې بندول دي، که بندیزونه دي، هم که داسې نور ډېر تکلیفونه دي، او حتی تر دې چې که د وینې تویدل دي، شهادتونه دي، دا ټول د اول ورځ نه واخله تر نن ورځې پر داسې جاري دي چې نن هم زموږ ملګري لا په جیلونو کې پراته دي، نن هم لا په جسماني ریمانډونو کې پراته دي. دا د خپلې خاورې سره زموږ مینه ده، د خپل پښتو وطن سره زموږ مینه ده، دا مونږ په خپل زموږ ملګري په خپل وطن باندې ننګ کوي. نو دا هم حقیقت دی چې سرونه چې په ننګ لاړ شي هغه تللي نه دي، هغه ژوند دي. سل کاله ژوند یو خبره ده، خو داسې ژوند چې سل کاله او زر کاله یاد وي، دا د هر چا یعنی د هر کردار اعزاز نه دی، دا د اعزاز دی چې د خپلې خاورې وطن ملت د انسانیت لپاره کار وکړي. په خپله خاوره او په خپل وطن باندې زموږ ملګرو په ننګ کې سرونه ورکړي دي، ننګیالي خلک وو، ننګیالی ژوند یې تېر کړی دی، او یقینا بیا په دې کردار باندې موږ فخر کوو چې که څه هم په فراق باندې غمجن یو، که څه هم په جدایی باندې غمجن یو، خو په دې کردار باندې ویاړم کوو. ورسره موږ ټول هم دغې ملي کردار چې موږ ټول ملت ټول قوم د دیګي لوی لوی غمیز نه وباسو، د دې لپاره یو ښه کردار ادا کړو، د دې کردار لپاره موږ ټول تیار هم یو، او زموږ یو ملګری هم داسې مرګ چې هغه په بیمارو وي یا عام قدرتي وي په هغه به یعنی دوی دومره نه وي، خو البته دوی به وایي هم چې زه چې هر کله هم چې د خپل وطن دپاره کار کوم، د خپل وطن دپاره یو کردار ادا کوم، نو په داسې غا باندې څه هم
منظور صاحب پر دې اوس عمدغ سره تړلې پښتانه دا راپورته کیږي چې اکثره تاسو ګوري عثمان لالا وجل شو، پښتانه را یوځای شو، دغسې ارمان لوڼی وجل شو، پښتانه را یوځای شو، اوس ګیلمن وجل شو، پښتانه را یوځای شو. خو که تاسو نه ګوري چې لا هم دغه څلوېښتي نه ده پوره د ګیلمن، او دغه اختلافات په ټولنیزو رسنیو کې منځته راځي، دا قسمه خبرې راځي چې پښتانه تاسو خپله باندې ګوري اکثره ځوانان هغه یو بل تره د بدې وي، شکونه رامنځته کوي، پروپاګنډې رامنځته کیږي، نو په داسې حالاتو کې ستاسو څه پیغام لري ځوانانو ته، باید څه وکړی شي؟
داسې ویم، اول خبره ده چې زموږ د ملي شهیدانو ته نامونه یاد کړل، بیا د قام راټولول. ګوره اول خو باید دا انډرسټینډینګ وچی چې دا یو دا ملت دا قام یو سټرکچر نه لري، دا یو ملي وجود نه لري، دا پاشلی شوی دی، دا تقسیم کړی شوی دی، د دوی ټول معلومات د خپل ملت متعلق محدود کړي شوی دی. اول پښتانه او کوي هم تر خپلې ضلع، تر خپلې قبیلې یا د یو مخصوص ګوند پورې محدود معلومات او د هغو د حالاتو نه خبر وي، دوی ټول ملت نه دا خبرتیا نه وي. نو دومره پاشلای کا چې هغه ملي وجود نه لري، هغه د یو بل د حالاتو نه نوی خبر. ظاهره خبره ده شپږ کروڑه نه زیات آبادی ده دلته، نو دا چې ټول تر خبروي راټولوي دا وخت غواړي د دغو شهیدانو په جنازو د دې شهیدانو په مراسمو باندې راټول قام چې کوم دی هغه مونږ دا نشو ویلی چې ځای شوی دی، هغې کنکشن جوړ کړي دي، بیا بل ځای کې لږ نور زیات شوي دي، بیا په بل وخت کې دا نور زیات شوي دي. دغو ملي اتلانو د خپلو وینې وار کړلې او په هغه باندې خپل کام نور او نور مضبوطه کولو دوی رشته یې نوره قایموله.
منظور صاحب او به تاسو خبره پرې کومه، تاسو وایي چې قام وشل شوی دی او دغه خلک په خپلو وسایلو باندې په خپلو سیمو باندې خپلو مسلو باندې نه دی پوهه، خو پوښتنه دا ده چې که تاسو ګوري نو ځان ته انټلیکچوئلز وایي، ځان ته لوستي خلک وایي، هغوی تقسیم ښکاري.
نو ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې دوی یعنی په دې اوس وختونو کې سپیشل هغه خلک چې هغه دا تحریک خپل تحریک مني، هغو ته خو یعنی ډېر کلکه سره وایو چې که یو څوک داسې الفاظ داسې کردار داسې عمل هم کوي چې د هغې نه ستاسو احساسات راپارېږي، تاسو به بیا هم جذبه کو کنټرول کوئ. تاسو به دلته پښتانه دي، مختلف ګوندونه دي، مختلف مشران دي، مختلفې طبقې دي، مختلفې پیشې دي، دا مشران لري، د دغو ټولو به قدر کوئ، دغو ټولو ته به احترام کوئ. ولې که دا قدر او احترام نه وچي نو د رایو کېدل نه شي کېدلی او کارول کېدل نه وچي. نو دلته دا مسله حل کولو کې دا د پښتون وطن نه په جوړولو کې به ډېر لوی خنډ وي دغه شی.
منظور صاحب تاسو زما اکبر جی
دا ملګری دي، هغه ټولو ته دا وایو چې دوی خو به په هیڅ صورت هم داسې یو لفظ هم نه کاروي چې هغه یعنی دلته د چا په پښتنو کې دننه د چا زړه آزار شي یا خفه شي. ولې په یو طرف زه لګیا یم او په دې ټولو مشرانو به ډېرې لویې لویې جرګې کوم، ورزم به خواست په ورته کوم چې تاسو راشئ، نون کریډیټ نه، تاسو راشئ، تاسو مشري وکړئ، راټول شئ، تاسو یو فیصله چې مشترکه وکړو. نو دا ټولو ته تکلیف دی، ټولو ګوندونو ټولو سیمو ټولو تپو ټولو پیسو یو غم وړی دی او وړي لا کور په خبر کې دي. نو دا دوام دا د کام هغه ځوانان په کام
ملت. منظور صاحب زما غړی تاسو ته
دای ته مو ټولو ته پاسې صرف دا تحریک ملګری ټولو ته پاسې شي.
زه فکر کوم چې دوی ته زمونږ غږ نه ورځي، مونږه کوشش کوو چې د دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. اوریدونکو مونږ سره د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صاحب هغوی میلمانه دي، د دوی سره خبرې کوو د یولسم اکتوبر پر جرګې چې دوی رابللې ده، د پښتون قام لویه جرګه دوی رابللې ده، دغه راز دغه سیمې پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول باندې خبرې کوو. دې سره په تړلو نور موضوعاتو به هم خبرې کو او بیا هم وزه تاسو مچې د پښتون ژوند غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو ته په پیښو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویه جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12مه د شمالي وزیرستان پاسد خېلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغون شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتینه که څه هم دا پډاګه نکړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره ویل چې د اکتوبر په 12مه به د ټول پښتون قام استازی په یو میدان کې راغونډوي چې زه په وینا د کام پر مسلو بحث وکړي او بیا یو شریکه او غونډه غوڅه کړل لاره وټاکي. دا به داسې حال کې ده چې په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر هغه وژل شو، په بنو کې د په امن مارچ د پوز په ډزو کې یو کس وژل شو، لسګونه جوبل شول. منظور صاحب یو وار بیا موږ سره د واتس اپ لای راغلی دی. منظور صاحب اوس دې ته راځو چې تاسو کومه خبره وکړه، ستاسو خبرې زما په خیال زمونږ ټولو کتونکو اوریدونکو واورېدی چې تاسو ویل چې موږ به سیاسي مشران لزو، هغوی به هم په دې خبرو او په تیره ورځ ما خپل باندې وکتو ستاسو هغه پیغام چې د عوامي نشل ګوند له مشر ایمل ولی خان سره تاسو په شریکه باندې هغه خبرې کړې وي. نو په هغه کې تاسو هم دغه خبره کوله چې موږ به د 400 خلک په وزیرستان باندې خبرو، د وزیرستان خلک به په مردان باندې خبرو او چې دغه سیمې خپلې وګڼي او دا یو درد یو غم وګڼي دغه چې څه دغه سیمه کې روان دي. نو استاذ په خیال باندې لومبۍ پوښتنه ستاسو نه زما همدغه ده چې تاسو څه ګوري چې پی ټی ایم خو سیاست کې نه دی، عملی سیاست چې دی یا پارلماني سیاست کې نه دی، خو دغه سیاسي ګوندونه خو د حکومت تمه هم لري، نو نه ګوري چې دغه به له دغه خپلو سیاسي ګټو تیر شي او تاسو سره به ودرېږي که نه؟
دا سریما چې دا تاسو چې کومه یعنی یو هغه تشویش ظاهر کو، زمونږ خپل دا وایو چې دا ټول که سیاسي ګوندونه دي یو څه پښتانه د دوی سره شته دي، نو مونږ دغه ټول د خپل کام برخه شمارو، د خپل وطن برخه مو دي، د دوی نه بغیر، د دغو ټولو ګوندونو د شتون نه بغیر دا ملت پورا نه دی، دا کام پورا نه دی. د دوی را نزدې کول، د دوی را ټولول، دوی ټول په یو ځای کېدل چې کوم دی، دا زما د ملت سترینت دی، دا زما د ملت قوت دی. نو زما د ملت مفادات دا دي چې دوی قوت جوړ شي، نو د دې لپاره به مونږ کار کوو، د دې لپاره به مونږ یعنی دلیل د دې لپاره که په خواست کېږي که په دلیل کې رولز او اصول بدلو چې په هغه کې دننه. نو زما په خیال سره انشاءالله که چیرې ملي خبره شي ټول راټولېږي، نو زه د پښتون وطن په سیاسي مشرانو، په قبیلوي او قامي مشرانو، مختلف طبقات دي، د هغو په مشرانو، مختلفې پیشې دي، ډاکتران دي، صحافیان دي، ادیبان دي، وکیلان دي، تاجران دي، مزدوران دي، نورې ډېرې پیشې دي، دغو مشران دي. نو زه انشاءالله یقین لرم چې 11 اکتوبر ته مونږ ټول په یو ځای کېنو، نو د دې ملت په ګټه به مونږ ټول په شریکه باندې، یوازې مونږ نه، ټولو په شریکه د دې کام ملت په هکله باندې ډېر لوی او ډېر تکړه او ډېر په د عمل د پاره چې عمل پہ وشي داسې پریکړې وکړو.
سما منظور صاحب، وختي تاسو ما یو پوښتنه وکړه، هغه تاسو وانوریدل تاسو کوم غوږی چې دا هغه کې څه ستونزه وه، پوښتنه ما دا وکړه، تاسو وختي ویلي چې قام ولس هغه د خپلو یا ځینې خلک چې دي هغه د خپلو وسایلو نه، د خپلو سیمو نه، د خپلو مسلو نه ناخبره دي، نو هغې د وجې نه دغه بدګمانۍ رامنځته کېږي یا پروپیګنډي هغه زر مخې ته ځي. خو که تاسو وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې اکثره، زه نومونه یادول نه غواړم، اکثره لوستې کسان دي، ځان ته انټلیکچوئلز وایي، هغوی چې کومه دی لګې دي دغه پروپیګنډا مخې ته بوځي، یو بل پسې ردې بدې وایي، نو څه ګوري چې دغه خلک خو په مسله سر خلاص دی که نه؟
زه دومره وایم که په ما پسې څومره څه وایي هغه ما ورته بخلي دي، زما له اړخه کم سه کم څوک جواب مه ورکوئ. همداسې خلک چې هغه خامخا یعنی باوجود د دې چې څه لوستي هم دي او د هغې لوسته کې کوم الفاظ زده کړي دي، کومې جملې زده کړي دي، هغه پر ځای د دې چې د پښتون د دشمن متعلق ادا کړي، زما متعلق ادا کوي، هغه پر خپل عقل او په فهم باندې دشمن نه نسکوروي، ما نسکوروي. نو زه وایم اتلیسټ زما متعلق که د منظور متعلق دا کېږي، نو مونږ ورته معاف دي، ولې مونږ د خپل پښتون سره هېڅ جګړه، هېڅ جنګ تیار نه یو. دا زما د وطن د شپېتو نه زیات ملیونو، دا د خوندیو مندیو سپینګیرو، زما د وطن د مختلفو طبقو، د پیشو، د پاټو، د دې مفادات نه دي چې مونږ یو بل سره لانجه وکړو. دا د دوی ګټ اندازه د خپل ملي ګټو نه لرې نشم تللی. زه به د هغې سره سټاک وم، همیشه په هغې لپاره کار کوم. خو البته دا به ووایم چې که زمونږ یعنی څوک هم دي، زمونږ له اړخه بېکي درته جواب مه ورکوئ. ځینې خلک داسې هم وي چې اټینشن سي کوي، هغه یو داسې الفاظ ادا کوي چې خلک احساسات راوپاروي، نو بیا په ده باندې یو مجلس جوړ شي، ما یې بېکي اګنور کوئ. که زیات څوک تنګېدلم، بلاک یې کان فالو یې که چې ته هغه الفاظ چې ستا کامي او ملي جذبات ته تیز رسوي چې هغه د سره واهم نه روي. نو زه بیا دوم د 11 اکتوبر پر ډېر زیات احتیاط پکار دی، بعد هم پکار دی، پهغه نه مخکې خو ډېر احتیاط پکار دی. ولې؟ زه پوهېږم چې د دښمن به تر ټولو لویه فایده دا وي چې د جرګې د پرېکړې ته له مخه پښتون قام یو تقسیم ته بوزي. په دوم اړخ باندې دا چې کوم تاز یو ذهنیت بیان کو چې ډېر پوهه ذهنیت خلک هم داسې کار کوي، هغو ته به د یو پښتون د یو ذمهوار په صفت دا خواست وکړم چې تاسو هر څه هم ماته وایې، یا داسې څه هم ګډوډي په دا کام کې پیدا کول غواړي، یا داسې څه انتشار جوړول غواړي، صرف د 11 تاریخ پر د 2-3 میاشتې پر هغه وکړه، صبر وکړه، په هغه نه پس ټول شی راته جمع کړه چې هېر دې هم نه شي، په کاپه یا نوټ بک کې درته ولیکه، تر هغې زیات هم راته ووایا، تر هغې زیات دا کار وکړه. صرف د 11 اکتوبر پر دا کام دا ملت ډېر زیات ځپلی شوی دی، یوه موقع مونږ غواړو.
سما منظور صاحب دغه تاسو وای چې ولی دا په دې باندې ډیره زیاتې پوښتنې کوي خو همدغه تزبیا راځما که تاسو وګوري آیا دا خلک ستاسو په خبره باندې نه دی پویا دوی له ذهني ګډوډۍ سره مخ دي کنفیوز دي چې څوک وي منظور دا غواړي منظور دا غواړي هر سړی لګیا دی خپل خبره کوي نو تاسو نه ګوري چې دغه سیمه کې چې کومې مسلې دي دا به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي پښتانه به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي داسې نه شي کېده چې په یو دم باندې هر څه ټیک شي نو تاسو دغه خلکو ته څه وایي چې دا وخت ستاسو غوښتنې څه دي تاسو څه کول غواړئ
تا په سوال کې خپل هم ډېر لوی جواب خو موجود ولا ارتقایي عمل ولا یقینا دا ډېر مهم ټاپک دی خبر وی یو خبر از بیا کوم دا دی ولسم اکتوبر چکم جرګه دا ز پریکړه نه کوم ز د ملت تا حالات کوم هغه ورځ ما ملت نه راغوخته پاغم ورځ باندې ما صاحب الرائے خلک راغوخته ری یعنی د هر ضلع د مختلفو طبقې د مختلفو پیچې د ګوندونو د تنظیمونو او د قبیلو او د علاقو مشران دا می ده هر ضلع را گفتم ز دوی ته خبر اکدم اول ورځ په سکرین باندې ز نه غږیږم دا ا دغه وطن اگزیکټ ډیټ څه دی خبر نو لہذا اوس کڅو کوئی منظور دا غوړی منظور دا وای هغه ما ده تطبیق ول هغه ما ارشه ده ته سایت تک ما خو اوس ټول را تاسو سره ما دا کی با هر څوک چې په یو نه یو تنظیم کې موجود دی هر څوک په یو نه یو علاقې کې موجود دی زه خو تاسو د دغه وطن زما د وطن دغه مشان ټول را غواړم هغه چې څوک هم تاسو څوک منه هغه هم پکې موجود وي د ټولو په مشترکه باندې یو پریکړه تا منظور څه غواړي منظور څه نه غواړي دا پریکړه دا ملت څه غواړي زه خو دغه څه سره سره زه خو دې ته وړم لهذا که څوک په دې خبره پوه نه وي باید په دې ځان پوه کړي چې دا زمونږ د ملت زمونږ د ټول قام د دغه پریکړه او د دغه ګوره دا قام او ملت دومره په پراخه ریپرزنټیټیو باندې راټولول چې کوم دي دا ډېر زیات یعنی کړهونه عمل دی دا ډېر شپې پاره غوړي زو ته تیار یم زما په دې تیار دی ملت د هر وګړي نام همدغه هیله لرم چې دوی به هم زموږ سره ټول تیار یو خبره وکړم تا دلته یعنی د څه ګډوډو کنفیوژن نه وای خو دغه خبره وکړه دا یو پرسنټ خلق بوي نور ټول کام د دې حالات نه وتل غړي نور ټول ملت د دې حالات نه وتل غړي او زه د ټول ملت د هر قوم د هر سیمې هر پیسې هر دتکي د ټول ولسونو د مشانو د ځوانانو د ټول وګړو شکریا ما د کوم مننه کوم خپل مننه نه کیږي خو بیا هم انسان وي کوي به کنه چې دوی تر اوسه پر موږ ته ډېر سپورټ هم راکړی د خپل کام
منظور صاحب اوبخی وختي راسي اوریدونکو ډیر زیات دي خو یو پښتانه پیغله هم راغلی ده د وزیرستان د نوغت څخه پښتون لري نو که خوخم وي غوستانه څخه پښتون لري نو دا به وره چې دوی څخه پښتون لري سړي مشي سوریا خان او څه به ولغواړي
ډیر مننه اسرار سی بوال تاسو ته ډیر احترامات او مینا پروډوسر سی نه هم ډیر مننه او بیا خغلی منظور سی ته ډیر سلامونه او زه ډیره خوشاله شوم چې خبرونه کې مقال ولا کې دا مشر خو ډیرې هڅې کړې دي ډیرې د ستایل وړ دي موږ دا په دې باندې فخر کاو موږ په دې ویاړ کاو چې مشر زموږ د سیمې دی او د پښتنو د لپاره کار کوي که څه هم دا خبرونه د 18 اکتوبر په اړه ده خو زه دا پښتنه لرم د مشر نه چې کدی دا سیوه کې چې دا په لارو بر پښتنو کې بیا خاص کر د وزیرستان په پښتنو کې ډیر مقبولیت حاصل کړی دی چې کدی وزیرستان په خلکو باندې په ټولو پښتانه باندې دغه غږ وکړي چې خپل لونه تعلیم تراوالی بیا د هر خبره منل کیږي د مشر خو که هم دلته ریاست زموږ د پاره کار نه دی کړی کالجونه یونیورسټۍ نه دي تر اوسه پورې په جنوبي وزیرستان کې یو کالج او یو یونیورسټي هم موږ نه لرو تر لسم نه وروسته جینکۍ همداسې ناستې وي خو که دی په اولس باندې هم دا غږ وکړي او په حکومت باندې هم دا غږ وکړي نو ډیره مننه به وي نو موږ ټول جینکو په سکول کې واورې زو وختل چې کاشکې چې مشر واورې خبرونه ته راشي د اسرار سره بیا موږ په شریکه ورته دغه غوښتنه کېږدو چې پښتنې د دې خبرې نه خبر
بالکل سمه ده
جنبه
سمه ښه تاسو خپله خبره پوره کړئ وبخښئ
او ما وایي چې بیا به جینکۍ چې کله تعلیم یافته شي نو د دې سره به په دغه ډګر کې اوږه په اوږه ځي نو ډېره مننه موږ د مشر نه ډېر خوشحاله یو که څه هم ملک هم دا خبره نه ده کړې د امن او ملا هم په منبر د خبر انده کړي خو د د غږ د سایلو ور دي موږ ډیره مننه ترې کاو ولسی او خيار کړلو
ډیره زیاته مننه ساسه نه ستوریا خان د وزیرستان سره تعلق لري منظور صاحب موضوع بل خو لاړه خو تاسو دغه جواب غوړې مننه بوي
وعلیکم السلام خورجانې او د وطن ټول زما خواندې مندې ته مونږ د خپل وطن نه چې څومره هم خواندې مندې دي ټولو باندې ویاړ کوو زمونږ د وطن نه څومره هم فیمیل دي تکړه دي په وطن نه ننګ کوي غیرت کوي د دوی د حق خبره به مونږ خامخا کوو هر کله به کوو د تعلیم په اړوند خورجانې خبره وکړه یقینا نه مونږ به په ولسونو اوس هم غږ کوم بیا کوم چې زمونږ د خوندیو تعلیمونه ډېر ضروري دي چې دوی ښې ډاکټري وي ښې ټیچرې وي د وطن خدمت دوی هم برابر وکړي دوی هم په دې وطن کې دننه داسې ژوند ولري چې هغه کې دننه دوی یعنی دا وطن ته پرمختګ راوړلی شي نو دا ډېره لویه خبره ده ډېره ښکلې خبره ده او تل به د سیاست نه واخله تر تعلیمونو پورې دوی برخه د وطن ته ضروري وي اما دغه خبره خو بیا هم زه دا وایم که امن وي د وطن نه خلک به سکولو ته تللی شي کالجونو ته به تللی شي یونیورسټو ته به تللی شي څومره پلارونه وو چې کله بدامني زیاته شوله دوی خپل بچي د سکولونو نه وایسته چې دلته خو دماکي کېږي د هاسټلو نه یې واپس یوړل ما ته یادېږي په دې پېښور کې یو ځل په هاسټل برید وشو نو هغه ماشومان چې دوی هلته په داسې د ای پي ایس داسې په مدرسو باندې داسې په سکولونو کالجونو چې کله بریدونه شروع وو نو د مور او پلار تر ټولو غټه ژړا په دا پسې وه چې دوی په هاسټلونو کې پرتې دي څه به ورسره کېږي نو زه وایم که امن وي خو چې بیا خلک امن څه جوړ شو بیا په سټیټ نه زیات زمونږ خلک خپل د تعلیم شوقین دی په پرایویټ به داسې سکولونه جوړ کړو چې د سرکاري سکول پرنسپل به هم خپل بچای او بچې هغه ته ورلېږي دومره سټنډرډ سکولونه به مونږ جوړ کړو کالجونه به جوړ کړو وطن په مخ نه ځي د بدامنۍ
بالکل منظور صاحب وبخې تاسو خبره پرې کوم پښتنې ډېر زیات دي او تاسو وخت ډېر زیات مهم دی نو خو ها ها نو موږ تعلیم خبره
هم خامخا کوو او د امن خبره هم ورسره کوو د دوی هم ډېر مننه چې دوی داسې یو فکر جوړ کړی دی او کوي
منظور صاحب اوس دې ته راځو چې د ریاست ستاسو ګیله هم د ریاست نه ده نو ریاست څه کوشش کړی دی د خبرو او کنا تاسو سره اوس خبرې نه کول غواړي
زما په خیال سره ریاست یو استعماري ریاست هغه ټول عمر د دوی سوچ دا دی چې پښتنو پښتانه چې کوم دي دا به په خبره نشي پوولای دا به ته په کوتک باندې په وهلو باندې لاندې ساتي که دوی د لږ هم د وهلو نه یو دفاع کړل بیا دا مستی کوي دا بیا نه دي صحیح دوی د پښتنو چې پښتانه کله د خپل امن د پاره راټولېږي د خپل ژوند د پاره راټولېږي د خپل وطن د پاره د پښتنو هر یونټي دوی ځان ته خطر شماري د پښتنو هر ځل راټولېدل چې کوم دي هغه ته دوی په بد نظر ګوري د دنیا یو سوسایټي معاشره هم بغیر د راټولېدلو بغیر د دې سیاسي عمل د تیرېدلو نه پرمخ ځینه او دوی پرمختګ ته پرېږدي نه نو دوی تر اوسه پرې د 2018 نه سنجیده خبرې نه دي کړې خو اوس خو بیا بېخي نه دي کړې دوی غواړي دا چې د ټوپک په زور د ټوپک شپېلې په هر وخت پرې ونڅه خلکو ته کالونه او دمکیانې ورکړه چې مړ به دې کم ورک به دې کم هغه به وکم دغه به وکم نوکري به دې ختم کړم او پښتانه ویروه او په یره باندې لاندې وساته او چې دوی راپورته نشي خپل ژوند خپل حق ونه غواړي خو زما په سره اوس وخت تېر شوی دی د دوی اوس نور څوک په دې لانجو د دوی په دې دمکو د دوی په دې کوتکو د دوی په دې ټوپکو باندې هیڅ اثر نه اخلي ځوانان هم هره قربانۍ ته تېر دي او پښتنې مندې هم په هغه زوی فخر کوي چې په دې خاوره قرباني ورکوي
اوریدونکو بالکل منظور صاحب وبخښئ پښتنې ډېرې دي نو بیا هم موږ غواړو ستاسو وخت هم ډیر زیات قیمتي دی اوریدونکو بیا هم زده ستوم چې منظور صاحب کومه خبره کوي کوم نظر دی دغه خپل نظر دی او بیا هم زده ستوم چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې ترګری د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي منظور صاحب اوس دې ته راځو چې اکثره تاسو ګوري ک په افغانستان کې دی او ک په پاکستان کې دی او اکثره په وسلوالو کې هغه پښتانه ځوانان دي نو پاره پښتنو ځوانانو څه غکوي هغه ته څه پیغام لري
ګوره یو خدا ته هم چې هغه باسیته پښتون نه دی راپورته شوی باسیته یو تنظیم راپورته شوی دی بل خبر دا چې پښتنو باندې دا ورړول تا تر دې مخه خبر او کړه چې د ریاست موقف دا دی چې دوی د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کوي. نو ګامونه خدا و چې کرنل امام ټرینګونه ورکول، ګامونه خدا و چې فیض حمید ورته اډې جوړولې، ګامونه خدا و چې جنرال حمید ګل ورته هر وخت تبلیغات کول. نو دا د دوی ګامونه دي، دا ګامونه باید داسې یاد نشي. دومره خبره دا ده چې هر څوک یا هر ځای کې په دې وطن کې داسې نه دي شوي چې پښتنو جرګه کړې ده چې مونږ په دې ځای باندې یو ترهګري کوو، یو حمله کوو، یا مونږ وسلوال تنظیمونه راولو، یا یې واپس بوزو، یا آپریشن کوو، یا نه کوو. دا د پاکستان د جی ایچ کیو پالیسي دي، دا د پښتنو پالیسي نه دي. پښتانه دلته کې راټول شوي دي، د امن دپاره یې مارچ کړی دی، د امن دپاره یې پاسون کړی دی، د امن دپاره یې جرګه کړې ده. دا د جی ایچ کیو پالیسي وي، د هغه جنرالان کرنلان وو چې هغه د جنگ دپاره ټریننګونه ورکړي دي، اصلي ورکړي دي، خلک یې راوستي دي، بیا یې بیرته شړلي دي، بیا یې بیرته راوستي دي. دا کارونه لحاظه د پښتنو یا د پښتون وطن نه د دغه یعنی د فیصلې نه دي، د دغه منصوبې نه دي، دا د جی ایچ کیو منصوبې دي. لحاظه دغه خبره چې دوی په دغه خلاف ګامونه پورته کوي، یا دغه چې په دې خاوره باندې ترهګري پښتنو ته څه ووایو، دا د پښتنو د ویلو نه دي. نن هم زه وایم چې څومره هم بارني لاسونه دي، دا د دغو چې کوم تارونه دي په پښتون وطن کې، د پښتون اور چې کوم خلک ته دغه تارونه
یو جهان من ساسنا نړۍ مننا منظور بشنی صاحب تاسو موږ ته وخت راکو خو وختونه تاسو ته خجون
ډیر مننه خوشاله
وزم خو دا موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور بشنی صاحب تاسو د دوی خبرې واورې دي. دوی موږ سره له پیښور وو او دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې د پی ټی ایم د 11 اکتوبر جرګې لپاره دوی څه تیاری کړی دي. دغه راز د دغه سیمې د دغه پښتنو پښتنې سیمې د امنیت لپاره دوی څه هلې ځلې کوي، څه په پلان کې لري. نو پر دې هر څه مو د دوی سره خبرې وکړلې او اوس موږ هم زو کورمې ته. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په کورم کې د څو ورځو راهیسې فرقیزن خطې روانې دي او پکې لزګونه کسان هغه جوبل شوی دي. نو دغه ځوانان هم په قلار نه دي ناست، هغه خپل مبارزه کوي، خپل هلې ځلې کوي. دغه ځوانان پر دې پوه کوي چې دا شیا سنی فسادات نه دي، بلکې د دې تر شا نور خلک دي. همدغه سه مکسره د کورمنه مدني فعال پټان عبدالخالق صاحب هغه راغلي دي. پټان صاحب ستړي مشي نړۍ مننه ساسینا ستاسو نه ډیره زیاته مننه. پټان صاحب ستاسو نه به همدغه پوښتنه وي چې په دې وروستیو کې بیا دغلته کې حالات خراب شوي دي، تاسو نور ځوانان څه کوي لګیاسته؟ یو ځوانانو ته شیا سنی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ډیره مننه. اول څه ټول نظری خبره ده، دلته څومره هم واقعات څومره هم په ساده دي څومره هم جړپونه کیږي، دا د کورمیوالو په تابې ونې نه کیږي. نو کورمیوال دي ته مشتمل دي سره دا د مونږ علاقې چې د جړپونه وي جاکړې په صدونه وي، او بلکې د فرمې زیاته خلک ته وګوري هغه سلیم افته خلک دي. دلته خلک څومره هم د هغه تعلیم سره او بیا من سره شوق لري، بیا هم چې د مونږ د دواړه اړخ ته وخت چې کله هم دا رقم حالات جوړ کړي، نو دواړه اړخ ته به تو ته ډېر داسې ځوانان داسې ډېر خلک ښکاري چې هغه به د یمن جنډا په لوس کې وي، هغه به د یمن خبره کوي. په حالات داسې هم چې دواړه اړخ ته به ګولې ورېږي، اوس هم دواړه اړخ ته ځوانان لګیا دي چې هغه په کور کې دي که په شاور کې دي که اسلام آباد کې دي. هغو ټولو یو آواز دی، وطن دی وی په من دی، وطن کې د جنگ نه وی او وطن کې د مینا اورور ولي وی.
سم. او نو د دې لپاره تاسو څه کوي دلته په خپل سیمه کې ګرځي را ګرځي؟ د پخوانه ز تاسو ګورم تاسو چې کوم نور ملګری دي هغه هم دغلته کې حالي ځلې کوي چې دغه ځوانان پر دې پوهه کوي چې دا نو څوک دي دغه سیمه امنیت خرابول غواړي.
اول صدا دې مونږ کله هم فرما به قسمتي دا دې څه کول کې یو ځل یا دوه ځل خو مخې د حالات پیدا کول چې هغه دا څه په تاسو د جنگونو مخې ته روښه هغه سره نه پرتونه هم مخې ته راځي، او په دې کې بالا کونډي بوري هم وتی تیمون هم وتی د ځوانانو هم چې دا فرپا واخ چې خپل رول ادا کړي. چې هغه ته کله دې امن مار زورا چې دا ځوانان امن مار کوي، کله جرګې زورا چې جرګه کې کډوړو پرې کو بل تاګ را تاګي تاګي کډ جنگبندي غوي، یعنی که ته جو جهار یو هغه څه چې هغه وطن ته علاقې ته فورې ته من دوړي هغه تل هغه نه سار نه غړي. اوس موجودات کوم حالات جوړ دي، کوم جړپونه جوړ دي، بیا هم کله مو خبر دي سره په وطن کې په علاقې کې بیا یو جګړه روان ده. نه دا جګړه اندازون چټیږي، مونږ ته دلته د ورځې نه مخکې پاته لګیږي، د دوه ورځې نه د هفتو نه پاته لګیږي چې کومې کې بیا حالات سره بيږي. په دې کله هم کور میکی حالات طرفیږي نه اول نه په مرچو کې د خلکو هاګرا تا شروع شي په مرچو کې کاروبار شروع شي نه دلته یو پالیسی غنټ جوړیږي یو پلانینګ او منصوبه بندي سره جنگ جوړیږي بیا هم ځوانان هغه وخت کې کوشش کوي د سوشل میډیا د لارې د پیغاماتو د لارې سره جګړه د مصالې حل نه دی پاسو د مصالې حل نه دی بلکې جرګه نه ستاسو د مصالې حل اوس هم کوم جړتون نه جوړ دا ټول نوال چې کوم راموږ د علاقې ځوانانو هغه د پړچنار او هغه پر پړچنار پرې سلپ ته ځوان رسولې کوم د ساده دغه علاقې د لور د سنټر کوم کوم ځوانانو او هم دلته د حکومت سره دلته څومره مشوران یا ګرین جرګه راغلی هغه ټول نه سهار دونه رسولي کله یمن حواله سره د
ډلبندۍ پښتنه دا او به حساس خبره پرې کوم چې څنګه تاسو ویلی چې زیاتره ځوانان کاغذ سنی دی او شیعه دی ادوانه امن غواړي او تاسو خپل سنی هسته او دغه سي د شیګانو سره هم تاسو خېړې کیږي ز تاسو ګورم چې تاسو په شریکا سنی او شیعه ځوانان چې دغه حالې زل کوي د امن لپاره نو به ولي دغه کوم مجرمین چې دی یا نه امني چې څو غواړي یا نه امني د هغه ولي به تاسو په هله زل باندې غالب شي
اسپانلم صاحب از رشیا سلی ته کنه زیا فن د خبرې باندې خوشاله ګوم ته مونږ یو بل تا فرمیول غو ته به حیثیت فرمیول مونږ ځن ولر په قسمتې دل صدا د ملګری صدل تا دې خلو نو راته نه ته مونږ پیدایښ نو شوی تو شړی دې تا غار ونی دي واغه شړی حل کی را هغه تا سرکاري ساده په دې جرګا جوړیږي ا جرګا حل نه رو بچي د سرکاري ساده په دې کمیشن جوړیږي کمیشن نه شوراوله کله په یو آسان اشکړه د یو د دوو د درو کلو پراتاوي پراتای هغه حل کېږي نه هر کول هغه ته د فیسټ ور کول چې تاغه نه چېړه په یو فساد جوړیږي په چسکتې دا دی کوم ډېر هم کوشش وکړو ځوانان ډېر هم کوشش وکړو په تر دوو پرې کېنو د دوو کورونو یو د دوو کلو په منځ کې اشکړه د چې څوک ارج شخړې ته حل نه ملو او څوک د حل ولا وجود نه ملو لاغه حکم چې هم څه وغوړي هغه نه مصاله جوړېدل چې تنازع جوړېدل چې د دوو کلو کله هم پل ما کی جګړه شي هغه بیا تل څه مسئله کی رنگ ورکول شي دلته بیا پر پیګند ورکول شي پر پیګند به دومره مضبوط وي دلته ساتیا منواله आवाज هغه بالکل خطر لو شي او هغه و هغه پرشتنی جوړي غام جوړي مثلا کندرجی جوړي هغه و به دومره هایلی شي هغه بیا دومره پرواز ملويږي چې پیګند ځوان دی یو نی می اکی تا د ساګو هغه هم څه څومره هم خلک وګوري د کور مې اکثریا خلک من غوړي اکثریا خلک تعلیم غوړي ډیر کار خلک دي بلکې زه چې دا ټول مسالې دي چې دا حل شي او امید چې کور مې بیا د جنگ ماحول یا د کور مې لپاره زړه کوم فسادات د ټول دې ماحول به نشي جوړ سره خو زوري دا چې هغه مسالې د 60 سال یا 70 سال لا روان دي غیر ویتی یو خو ویتی جرګې ده غیر ویتی جرګې ته کوم ته جوړېدل چې هغه نه حل ولا سړی وکړه او نه پاغه کې حل روځي بیا هم وقات ماغو جرګو مطلب پښ
سما
نه هی کوي تاغه نه هغه جرګي راو
ها دیو ځوان په صفات معنی د غسیو باندې چې تاسو سونه نظر لري منګه اکثر مظاهرو کې تاسو ګورو د کلونو رئیس منګه تاسو ګورو نو تاسو په څنډه تجربه سیدل سي چې ردی حل څه کې دي چې تاسو په خیال باندې
ټول نه حوال مونږ ته مشکله خبره ده چې دلته مونږ د حکومت حیثیت نه ګورو د حکومت کوم سټرکچر دی د حکومت کوم روغ دی د حکومت کوم قانون دی هغه مونږ ته په نظر باندې نه رسی کله مونږ دلته وګورو چې د حکومت حیثیت دی د حکومت قانون دی د حکومت ریډ دی هلته حکومت ظالم ته او مظلوم ته ظالم ته لوس ورته ورته مظلوم ته وتر دی لسی نو مونږ دا نه خپل یې سره بیا مونږ لیدل شو سره مونږ خپل علاقې ته د امن پرلر پرمختګ تللې ټول نه غاټه خبره ده په تو پر مونږ د کوم زمینی خړې دي د دغه لپاره مونږ حل ونه لرو د دې لپاره چې کوم کمیشن جوړ دی هغه خپل کمیشن ونه وري زه کوم باندې کوم کولای چې مونږ به علاقې ته پایداری او مستقل امن واسو
سما اوردونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تا غوږیستې اوس مونږ د پټان عبد الخالق سره خبرې کوو دوی مونږ سره لکور مې راغلي دي تاسو څنګه معلومه ده په کورم کې په دې ورسېو کې بیا نا امنی سر راپورته کړی دي اول تکي د شیا سنی په ساده ته بیا رمسته شوې دي هم پر دې له دوی سره خبرې کوو پټان عبد الخالق صاحب اوس همدغه پښتنه اساس نه دار چې آیا دا سم ممکنه ده چې د ټانک جرګې مشر نصیر احمد دغه سي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او دا سي د سواد امن پاتونو څومره هم چې پښتني سیمې دي هلته کې خپل خپل تحریکونه روان دي، که څه هم پی ټی ایم خو تقریبا د خبر پښتونخوا او د پاکستان په هره پښتون میشته سیمه کې دي، نور وګوري په هره سیمه کې خپل خپل سازمانونه پاڅونونه روان دي، نو داسې ممکنه ده چې دا که را یو ځای شي نو کېدای شي امن پر ځای شي کنه؟
دغه چې څومره هم حالات ګورم پښتانه څخه په کوټ کې په وزیرستان ټول ته یو دی، ټول ته د امن ضرورت دی، ټول غواړي چې موږ ژوند وکړو. داسې څومره هم علاقو ته ذکر وکړو په حیثیت څومره موږ قبایلي علاقې دي، دا د جنګونو نه یو د بارودو نه یو د افراطیت پرې یو د پتنلي نه دا ډېر تان شوي دي. دلته که کوم هم قبایل بچتر چې هغه به څوک دی چې موږ ته د امن ضرورت دی، هغه اتحار او هغه جرګه هغه مو وطن ته هغه دغه جرګې حساب ژوند جوړول غواړي. مونږ هم غواړو چې مونږ وطن کې مونږ داسې پښتون وکړو، مونږ هم غواړو چې مونږ وطن کې داسې جرګه وکړو چې دا د اپرېشنونو په نامه باندې یا د فسادات په نامه باندې یا د تنازع په نامه باندې چې د کوم د خلونو راسې یو ماحول روان دی چې دلته نفرت پیدا کېږي، جګړې پیدا کېږي، کونډې بورې پیدا کېږي، مونږ هم د دغه نه تنګ دي سره دا شام کړل کې خو دا د فورمیولو هرې سړي د خواهش سره مونږ څنګه په خپله په ګاڼه باندې توب لیدلې په پندرہ سره تر شی میاشتې ټول د فورمیول په یو ځای باندې او د ورولوالي ماحول کې لوړلو د فارسینور چې مونږ هلته هډکوارټر دی، هلته د مونږ بریګیډ کې د مونږ کمانډین کې د مونږ ډی سي دی، د مونږ جج دی، د مونږ د پیو دی، هغه خلک چې هغه غټ خلک دي غټي هغه هلته کې دا ټول په شریکه مونږ هلته وارخلو د پاسون په شکل کې د مارک په شکل کې دغه شای د نور غلط کړل چې کم کړل چې بدني د خاتم کړل. زه دا کده سوات پاسون دی یا کده بونو دی دا ټول دا مخیل دا حالات چې روان دي چې پښتانه به ټول یو ځای ټکیږي دا حالتونه به ځونه
سما اوردونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږی سي او موږ سره پټان عبدالخالق هغوی له کور می راغلی دي له دوی سره خبرې کوو. دا مهال موږ د خبر پښتونخوا په مختلفو پښتون میشتو سیمو کې نا امني ده، تاسو ته خپله معلومه ده څنګه چې پټان عبدالخالق صاحب ویلي چې پرسکا پښتانه یو ځای شي یو موټی شي د نا امنۍ خلاف نو هله به امن راځي. عبدالخالق صاحب که موږ اوس په دې خبرې وکړو چې ټولنیزې رسنۍ څومره رول لوبوي په خاص توګه په کورمه کې نا امنۍ ته په لمن وهلو کې څه وایي تاسو؟
اول سره لم سه مونږ یو دای سه دلته جنگ ماحول جوړونې د فارا کا سوشل میډیا دی هغه هم به په کور باندې راځي، دلته کې بیا د خلکو د لهجو زور راځي، بیا د خلکو لهجې هم اویلیبل دي، د څه الفاظ د څه لهجې د څه بیان نه مخکې تر اوسه هغه بیا د جنگ ماحول جوړي او دلته کې هر هغه پلیټ فارم څنګه بیا د دې شي د جنگ یو د پساد جوړونې هغه کې نه بیا دلته هر پلیټ فارم دلته حاضرې مخکې وخت مونږ وګورو چې دلته کله هم حالات به خرابېدل، دلته به نه میډیا یا انټرنیټ وغیره ټول بندېدل، خواجه دې دي دلته پروپاګاندا ونه چلیږي، دلته جنگ وسیغ نه شي. خو اوس که ته وګورې زه تاسو سره ډایرکټ نیټ ته لارې خبرې کوم، یعنی مونږ مطلب دای چې دلته وګوري چې څومره هم مونږ دلته ډیپټي دی او انتظام دی یا دلته مونږ فوج دی مونږ ایس دی مونږ پولیس دی، زه هم که ته وګورې د پښتون وخت کې مو په علاقې کې امن هم وروسته چې دا کومې مورتي جوړې ده هم نه کېدلې.
سما په فیسبوک باندې مختار احمد وزیر لیکي په خیبر پختونخوا کې د عمل لپاره احتجاجونه کیږي په ټولنیزو رسنیو، هغه چې کوم د پاغې باندې دا و چې دغه کله چې کله د عمل لپاره احتجاجونه کیږي دغه وخت په ټولنیزو رسنیو باندې بندیز وي، نو دا وي باید چې دغه بندیز لري کړل شي. دغسې روح الله صاحب لیکي دغه امن بحال راځي چې پښتانه یو موټی شي، عمران ملنګ، اسد محسود دوی مینا او سلامونه مل منوتر علی گلی دی، گلستان صادق د پکتیا مقبل پټان ولسوالۍ څخه لیکي چې قدر من مل منوتا سلامونه، او دا و چې په کور مکه د جګړې له عمله خلک لګنو ستوند سره لاسو گریوان دی، محاز افغان هم سلامونه را لګلې دي، وقار تل بیا منظور پښتین ته سلامونه را لګلې دي، او دغه راز کاکل بیا لیکي چې سلامونه می پټان عبدالخالق تا او دغه سه محب الله او ډیر ملګرو منظور پښتین ته سلامونه را لګلې دي، او پټان عبدالخالق ته سلامونه را لګلې دي، انعام پښتین، عباس احمد او هاشم نورزاده ډیر دغه سلامونه را لګلې دي، او دغه راز ددمن پښتین لیکي چې باید خبریالانو څه رول جوړیږي چې هغوی څه وکړي چې دغه امنیت کې خپله ونډه ولوبي. نو مونږ سره چې کوم میلمانو نو مونږ د هغوی سره خبرې وکړلې او اخره کې پټان صاحب ستاسې نه نړۍ مننه. زمونږ غوښتل تاسې نورې هم خبرې وکړو خو تاسو موږ سره دومره خبرې وکړي موږ لم وخرا کو یو جهان مانا تاسو نه او زمونږ نور ملمانه هم راغلي نو دا غوښ سره به خبرې وکړو تاسو نه یو جهان مانا خو وختونه تاسو سره ستاسو نه مننه. دا موږ سره پټان عبدالخالق لکورمی دوی سره موږ خبرې کولې د کورمی په امنیت باندې او اوس هم راځو د سپورتس برخه ته. موږ سره وخت ډیر کم پاتې دی د سپورتس برخه کې ځکه چې موږ سره کوم میلمانه د سپورتس هغې راتلو کې لږ وخت واخیسته او بیا هم زه تاسو یم چې نن د جولای په شپږویشتمه باندې په پیرس کې د اولمپیک لوبي نړیوال سیالی هغه پیل شوی چې پکې د څباندې 200 هیوادونو څباندې 1500 لوبغاړي هغه برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د دریو جنو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي خو د طالبانو حکومت ویلي چې هغه جوني په رسمیت هغه جوني ورزشکار په رسمیت نه پیژني. دغه راز د پاکستان لخوا هم اوبو لوبغاړي دي چې په هغه کې څلور هغه د خپل کارکردګۍ او د خپل سپورتس او میچونو په اساس باندې وتلي دي او پاتې درې چې دي هغه په ورلد کارت باندې شوي دي. او بیا هم تاسو مچې د پاکستان چې کوم لوبغاړي برخه اخلي نو په هغه کې ارشد ندیم دی چې هغه نیزه ولی او هغوی په کامن ویلت لوبو کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. کشمالا تلتا نشانه باز ده. هغې په ایشین شوټینګ چمپینشپ کې د سپینو زرو تمغه ګټلې ده. فائزه ریاض ده چې نیشنل چمپینشپ په سلو میټرو کې یې زغل یې ګټلی دی او غلام مصطفی بشیر دی نشانه باز دی. دغسې ګلفام جوزف هم نشانه باز دی. جهارا نبی هغه لمبوزنه ده. محمد احمد دورانی هغه هم لمبوزن دی. پر دې خبرې کو موږ سره ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد راغلی دي. ایاز صاحب ډېر ډېر ستړي مشه.
السلام علیکم ټولو کتونکو اردوونکو ته زما لخوا ډېر ډېر سلامونه.
ستاسو نه مننه ایاز. موږ ته وخت راکو پوښتنه به همدا وي چې دغه کوم لوبغاړي روان دي تلی دي بلکې تلی دي او په پیرس اولمپک کې برخه اخلي. نو ایاز که تاسو ګوري نو په پاکستان کې 2 کال وشو پاکستان لا هم په اولمپک لوبو کې مډال نه دی ګټلی. دغه راز که بیا تاسو ګوري نو هکی لوبډله چې پاکستان ته یې لس میډالونه چې پاکستان د 1948 نواله تر اوسه پورې ګټلي دي په اولمپک لوبو کې نو هغه کې 8 چې دي هغه هکۍ لوبډلې پاکستان ته ګټلي دي چې درې پکې د سرو زرو میډالونه هم دي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان هکۍ لوبډلې هم نه ده وتلې اولمپک لوبو ته. څه ګوري دغه د سپورټ زوال چې روان دی په پاکستان کې دې ته څنګه ګوري؟
بالکل د یو ملک د ترقې پته د دې نه لګیږي چې د هغه ملک لوبغاړي ډېر زیات تکړه وي ځکه چې هغه یوت مشغول وي په مثبتو سرګرمو کې. مونږ که وګورو او په تیر اولمپک باندې نظر واچو کوم چې په 2000 کې شوی دی په هغې کې امریکا 39 میډلونه اخیستي یعنی یو کم سلویت او چین پسې دویم 8 میډلونه اخیستي دي. نو دا تاسو ته پته چې هغه نن سبا ترکیې 8 ملکونه دي هغې لوبغاړي د هغې یوت مشغول دی په لوبو کې. د بدقسمتۍ نه هاکي زموږ قومي لوبه ده او هاکي هغه لوبه وه چې کله آسټو ټف نو نو او کله به په میدان کې په چمن کې به هاکي کېده نو د پاکستان نه بچا هاکي ګټلی نه شوه. کله چې په هاکي کې سهولتونه راغلل د بدر مره د پاکستان هاکي کوالیفاینګ راؤنډ تم نه راغلی او دا تیر د دریم اولمپک دی چې پاکستان هاکي دته کوالیفای کوي. نه د بدر قسمتۍ نه به دا خبره وکړم چې کوم ابتدایي ورلډ کپونه وو د هاکي کې هغه پاکستان ګټلی دي. اولمپک پاکستان ګټلی دی. ازلان شاه یې سو ځلې ګټلی دی. خو اوس د پاکستان هاکي چې کوم د سیاست کار شوی ده د هغې له وجې د پاکستان هاکي وروستو روانه ده او هغه ټیمونه چې د پاکستان به پې شل شل ګورونه کول اوس پاکستان د هغوی نه میچ نشي ګټلی. او زه به دا هم وایم چې پیرس اولمپک دا یو تاریخي اولمپک دی. 100 کاله بعد یعنی په 1924 کې پیرس اولمپک شوی اوس بیا کېږي. نو دا یو تاریخي اولمپک گیمز دي تاسو لکه څنګه چول چې د لاسو زورونه زیات کله د 206 ملکونو تقریبا په 326 لوبو کې به مطلب د پیونټونو کې به خلک برخه اخلي د پاکستان او رکنی ډله تل دا ارشد ندیم ته زموږ سترګې دي چې هغه په نيزه کې پاکستان ته
ارشد ندیم تک راشو ایاز تیر ورځ د بی بی سی سره سورج مخ کې بلکې د بی بی سی سره خبرې کړې وې نو په هغه کې هغه ویلو چې ما سره چې کوم نيزه ده د بیا هم زوردون کوته وي مچه د په کامنویلت لوبو کې چې د نيزه وشتلې و نو هغه د 90 میټر پورې شتلې و هغه یو نړیوال ریکارډ وو په کامنویلت لوبو کې خو دغه نه پس چې بیا نور کوم اتلتیکس لوبي وشولي ورلد اتلتیکس لوبي نو پاره کې بیا د دوی ماتیو خوړه د چانه خوړه د هند چې کوم نیرا چوپړه ده دغه نه ماتیو خوړه نو اوس هم دا وار به د دې دوه ترمز مقابله د کم په اولمپک لوب کې پیرس اولمپک لوب کې نو آیا زه دغه خبره تر اتلم چې د دې مخ کې د بی بی سی والا یو قسم لا کمپیریزن یا موازنه کړی و د نیرا چوپړه او د دا ارشد ندیمو نو پاره کې دوی دا خبره کړې و چې د هندې چې کوم لوبغاړي دي نو دا سره یو سل و او یا نیزیو ته دوی اغیستی دي د دغه چې کوم ویب سایت ته دغه معلومات راغیستو د هند چې کوم د سپورتس منیسټری ویب سایت ته دغه نه او د ارشد ندیم دا خبره کړې و چې د سره یو نیزه ده او هغه هم خراب ده او به هم زوردونکو ته ویم چې د بی بی سی د معلوماتو لمخې په یو نیزه چې هغه کوم وشتل کیږي نو په هغه باندې تقریبا 800,000 روپۍ هغه باندې دغه قیمت ته
بالکل تاسو یو خبره وګړه لکه څنګه تاسو د نیزه خبره وګړه چې ارشد ندیم سره نیزه یو ده ټیک ته دغه سره خپل پرسنل نیزه وي او پاکستان سپورټس بورډ لکه موږ لاړلو هلته موږ ته لا ډېرې زیات نیزي وي نن سبا نیزه خو د کالج او د یونیورسټي او د سکول لیول سټوډنټانو سره موجود وي ټیک ته دغه قیمت
دی چې دا د نړیوال معیار چې کومه نیزه ده کنه دوی د نړیوال معیار خبره کوله چې نړیوال معیار چې کومه نیزه ده
خبر کوم چې ټیک ته د دې سره به شخصي نه وي خو چې کوم پاکستان سپورټس بورډ دی یا پاکستان اولمپک اسوسییشن لکه کومې لوبو لا غوړي دا غوښ تر بخا مخه داسې نيزي وي او هغه خود داسې ندیم په یو سوچ یو خپل فکر دغه ته ډیر ځاتي نامونه ملو شو کا تاسو ته پته په کار نه ملز گیمز کې نو په کار خدا او چې هغه ځان په یو شخصي نيزه په هغه ډیر غړ غړ کورونه روپے نه ما ته ته ملو شو سپانسر هغه ته ملو شو چې هغه ځان له یو شخصي نيزه خسته خو به هر حال زه بدو وایم چې د بده مرغه اوس د پاکستان کومه ډله چې تلې او رکنی تاسو چې کومه یاد کړله دا غې سره آفیشل ډیر زیات تللی دي د روبانو نه آفیشل ډیر تللی دي نو ضرورت دي چې دومره آفیشل زی د او رکنی ټیم سره هغه به په همدالو غاړو باندې هغه پیسې لګولې وای خامخا هلته به هغوی خوراک څښاک کوي هغوی به هوټلنګ چارجز وي هغوی به نور چارجز وي خو مقصد مې خبرې دا دی چې پاکستان اولمپک اسوسییشن
بالکل
مخکې یو ډګر اوس پاکستان اولمپک اسوسییشن په یو ښه ډګر روان دی د پاکستان هاکی فیډریشن چې کوم سیاسي اپروچ په کې هغه ته ختم شوی دی او په ځلان شاه کې موږ ته چې پاکستان دولس کاله بعد د هاکی یو ځل بیا چمپیونز زیدلې دي
سما همدې سره زمنګا د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي خپل قربا اسره لمومند او زمنګا پولیسرانو پلوشا صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
سلام لب ور زماله بنے دی وی وی جانان زمانه او سلام لب ور زماله بنے دی وی وی جانان زمانه مخد پر خدف ولو دلے بنے دے وی وی لکھ شبنما چیتا سہر کو گلو وینا لے بنے دے وی وی جانان زمائیں او سلام لب ور زمان لے بنے دے وی وی جانان زمائیں مخد شولی بیا سرخی خور شولی بنے دے وی وی لکا پواورو او چی دوینو ساس کی وینا دے بنے دے وی وی جنان زمانے او سلام لبے ور زمان دے بنے دے وی وی جنان زمانے مخدساس کی دباران دلے بنے دے وی وی جنان زمائے مخدساس کی دباران دلے بنے دے وی وی ماخو کمانے دمل غلر و پیکا ونا لے بنے دے وی وی جنان زمائے او سلام لپے ور زمان لے بنے دے وی وی جنان زمائے